ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા દિવા રેડિયો દે
السلام علیکم د وی وی ډی وی ډی ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د جنوري 28 او د سلواغي میاشتې 8 ده د ډی وی ریډیو د سارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز په پاکستان کې سپریم کورټ بار اسوسییشن د پارلمان د غړو د ټول عمر د پاره نه اهله ګرځولو فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی ده هغوی وایي دا ډول نا اهلی دی یوازې په انتخابي لانجو کې وکارول شي په دا سال کې چې طالبانو په افغانستان قبضه لګولې ده د اول دل د پاره د هند وزیر اعظم نریندر مودی د سنټرل ایشیا د 5 ملکونو لمشانو سره آنلاین غونډه کړې او په سیمه ایزې همکارۍ ټینګار کړی دی او د افغانستان د بیا ودانۍ څارګر اداره یا سیګر وایي په 13 کالو کې بیلیونونه ډالر په افغانستان کې بے حساب مصرف شول خو اوس که افغانانو ته سره امداد کیږي په کار ده چې باقاعده لارې ورته وسنجول شي کورټ بار اسوسییشن صدر لخوا د زیارت په ورځ سپریم کورټ کې جمع کړی شوی آئینی خواست کې ویل شوی چې د آئین ماده 143 سب سیکشن 3 لاندې سپریم کورټ د ټرایل کورټ په حیث کار نشي کولای ولی چې د دې ماده لاندې د عدالتي فیصلو پر ضد د خواست کولو حق نشي ورکول کېدی یاد دی وی چې پاکستان کې سپریم کورټ د آئین لاندې په هر ډول معاملات از خود نوټیس اخیستای شي او د دې قضیو فیصله په یو عدالت کې هم نشي چیلنج کېدای د پاکستان پوز د دې خبر تصدیق کړی دی چې د بلوچستان صوبې په کچ سیمه کې وسلوارو سره جګړه کې لس عسكر وژل شوی دي د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR د زیارت یا پنځشنبه په یو بیان کې وویل په جګړه کې یو وسلوال هم وژل شوی او ګڼ شمېر نور وسلوال زخمیان شوی دي پوز دا نه دی ویلي چې آیا مبینه زخمی وسلوال یې نیولې او کنه پوز وویل په کیج کې جګړه د نهي یا سې شنبه او د شروع یا چهارشنبه ترمنځ شپه کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه د وسلوالو د حمله نوروسته شروع شو پوز وویل د جګړې وروسته په سیمه کې د عملیاتو په محل یې درې مشکوک وسلوال نیولې هم دي د ترهګریزو بریدونو د حساب نیولو بهرنۍ اداره ساوث ایشین ټیرریزم پورټل د دې شمیري ښایي چې د روان کال په اولنۍ میاشت کې په بلوچستان ایالت کې څلور بریدونه شوي چې پکې د 12 امنیتي ځواکونو په ګډون ټول شل کسان وژل شوی دي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د سنټرل ایشیا ملکونو له مشانو سره ورچوال یا آنلاین ناسته درلوده چې په هغه کې د هند او منځنۍ ایشیا د ملکونو ترمنځ همکاریو باندې خبرې وشوي دا لومړی ځل و چې هند د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شریکه غونډه جوړ کړه او د دې هیوادونو مشران په داسې حال کې د سیمه ایزو همکاریو په سر خبري کوي چې په افغانستان کې د طالبانو سخت دریځ اسلامي ډلې واک اختیار قبضه کړی دی د هند وزیر اعظم نریندر مودی په خپل خبرو کې وویل چې ټول د افغانستان د حالاتو په حواله فکرمن دي او د سیمه ایز امن او استحکام په حواله سره د هند او سنټرل ایشیا ملکونو دوه اړخیزه همکاري تر پخوا زیاته اهم او ضروری ګرځېدلې ده د افغانستان د بیا ودانۍ د پاره د امریکا څارونکو اداره یا سیګر وایي د افغانستان شلکلنه جګړه کې امریکا او ائتلافي ملګرو یې 15 بلین ډالر مصرف کړي خو دغه هیواد د بیا ودانۍ د لپاره 15 بلین ډالر مصرف شوی دی د سیګر انسپکټر جنرال جان سوپ کو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکا څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل کې د یوې مباحثې په وخت ویلي په افغانستان کې د 13 کالو کې چې کوم څه شوی باید تکرار نشي دا مباحثه په داسې حال کې شوی چې افغانستان د محل د لوی بشري تباهۍ سره مخامخ دی او نړیواله ټولنه په دې نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې د طالبانو سره څنګه اړیکې ونیسي او د افغانانو مرستې وکړي ښاغلی جان صاحب کو وویل د بشري امداد په وخت باید دغه خبرې په پام کې وساتل شي چې پیسې څنګه لګول کیږي په دې مباحثه کې افغانستان کې میشت امریکایي خبريالي کارلوټا ګال د پاکستان د خارجه چارو په خوانی وزیر خورشید قصوري د افغانستان مدني فعال پښتنې دورانی او د پاکستان او افغانستان دوه نور څېړنکارانو هم ویناوي وکړي دا ویډیو ده په تیر یو کال کې په پاکستان کې د پولیو یو پیخه هم نه د مندل شوی. چارواکي وایي په پاکستان کې د پولیو وروستۍ پیخه د 2020 کال د جنوري په 28 نیټه باندې ریکارډ شوی. دوی وایي د جمعې په ورځ یو کال پوره کیږي چې د پاکستان په تاریخ کې پکې د پولیو نوې پیخه هم ونه مندل شوه. د دې لپاره چې یو هیواد په رسمي توګه له پولیو نه خالی وګڼل شي نو باید سر په سر درې کاله پکې د پولیو یو نوې قضیه هم ونه مندل شي. خو بیا هم 12 میاشتې د پولیو له پیخې پرته او هم په یو داسې ملک کې چې امنیتي ستونزې هم لري یو لوی خبره ده. او روسي خبردار چې روس د زیارت یا پنځمه په ورځ وویل څرګنده ده چې امریکا نه دی غوښتي چې د مسکو اهم او امنیتي فکرمندوی ته جواب ووایي. خو د اوکراین په سر نور خبرو ته یې دروازه خلاصه پرې کړه. د روس د صدارت ایوان یا کرملین ویان دیمیتری پوسکوف وویل چې د روس وړاندیزونو ته د واشنگتن د رسمي جواب ویلو په حق له نه غواړي په بیړه یا فوري توګه نتیجه گیری وکړي. خاغلی پوسکوف وویل دا به وخت ونیسي چې مسکو د امریکا د شروع یا چاشمې ورځې جواب و ارزوي. د رایټرز خبري ادارې د رپورت لمخې د کرملین دغه خبرګون دا څرګندوي چې روس د امریکا او نیټو خبرګونونه نه ردوي او یا د ډیپلوماسۍ د پاره دروازه نه تړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی وی دیوا ریډیو قدر منو اوریدونکو بیا هم سړی مشه په خیر راغلی. خبرونه مو اوریدل او سم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. لومړی ریپورت هم د پاکستان حالات. د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان د پارلمان د غړو د ټول عمر د پاره نه اهله ګرځول په سپریم کورټ کې چیلنج کړي او خاص کړي چې دا قسم نه اهله ګرځول دي صرف په انتخابي لانجو کې وکړول شي. قانون پوهان وایي چې په دې اړه د سپریم کورټ نه د فیصلې راتلو امکان ډیر کم دی. پاموکری د الیاس خان رپورت.
د پارلیمان د غړو د ټول عمر د پاره نه اهله ګرځول په سپریم کورټ کې چیلنج شوی دی او د عدالت نه خواهش شوی دی چې دا رقم نه اهلی دی صرف په انتخابی لانجو کې او کارول شي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر احسان بون لخوا د زیارت پر سپریم کورټ کې جمع کړی شوی آئینی خواص کې ویل شوی چې د آئین ماده 143(3) د لاندې سپریم کورټ د ټرایل کورټ په توګه کار نشي کولای. ولی چې د دې ماده د لاندې د عدالت فیصلو پر ضد د خواص کولو حق نشي ورکېدی. د خواص تر مخه د عدالت پریکړو پر ضد د خواص حق نه ورکول د انصاف د اصولو نفي دي او د خواص پرته د هر یو کس د ټول عمر د پاره نه اهلي د بنیادی حقوقو پر ضد او د متعلقه حلقه ووټرانو حق وهل هم دي او دا د بنیادی حقوقو لپاره د عین شک لسم ای پر ضد هم دي. په ډاګه دی وی چې سپریم کورټ د عین دې ماده د لاندې په هر رقم معاملات خود نوټس اخستل شي او د قضیو فیصلے پا یو عدالت کے ہم نشی چیلنج کے دے. پاکستان کے دا وقت پخوانے وزیر اعظم نواز شریف اور دا واکمن گن پخوانے گڑے جہانگیر ترین دا ٹول عمر دا پارا دا آئین شک دوش پہ تا یو ایف دلان دے سپریم کورٹ پا بیلیبلو قضیو کی پکال 2019 کے نا اہلا گرزولی دی اور دا پاکستان آئین ہم دا دے مادے دلان دے دا سزا ور کولو مدا ندا خودلی. کسو ہم پا دے اڑا بحث دا دیر وقت راسی روان دے خو قانون پوہان گنی چی دے معاملہ کے دا سپریم کورٹ نا دا فیصلہ راتلو ډیر کمی موکی دی. ولی چستر عدالت په دې اړه د نواز شریف د نه اهلی سزا پر ضد د نظر سانی خواص هم رد کړی دی او فیصله ورکړی دا چې پارلیمان په دې اړه آئین کې بدلون راوستې شي. د اټارنی جنرل خالد جاوید خان وینا ده چې د سپریم کورټ بار اسوسییشن د خواص سره چې د دې سزا پر ضد خواص ضرور پکار دی زه اتفاق کوم خو د دې اساس دا دی چې دا د بنیادی حقوقو د پاره دی او په انفرادي حقوقو کې د دې راوستل صحیح نه ده. نوموڑی اوائل
سپریم کورٹ کو ایسے کیسز میں نہ انوالو کیا جائے کیونکہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. یہ سب سے بہتر فورم پارلیمنٹ ہے.
سپریم کورٹ پدا سے قضیوں کے شامل اول ندی پکار دا دے دیر نقصان کے دیشی اور دا دے دا پارا پارلیمان دا ٹولونا غور زیدے. یو بل وکیل سید علی ظفر وینا دا چدا خواست دمرا مہم ندے اور سپریم کورٹ پہ اونمنی دا اوائل چی سپریم کورٹ اڑان دے ویلی دی چی دا نا اہلائی سزا ختم اول دا پارا پا پائین کے دا بدلون ضرورت وی نزکا دا خواست پا ضرور رد شی. الیاس خان وائس آف امریکا دیوا اسلام آباد.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د زیارت چا پنځمه فورز د سنټرل ایشیا ملکونو له مشانو سره ورچوال یا انلاین ناسته درلوده چې په هغه کې د هند او مندنی آسیا د ملکونو ترمنځ همکاري وباندې خبرې وشوي. په دې اړه به نور تفصیل تاسو ته نصر الله خان په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د هند، قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لومړی سرمشریزه په داسې حال کې تر سره شو چې د طالبانو لخوا د افغانستان تر واک لاندې کېدو وروسته په سیمه کې د سخت دریزو استانپال ډلو د پراخ حضور په اړه اندېښنې شتون لري. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی وویل زه غواړم په دې ټینګار وکړم چې مرکزی ایشیا د هند د یو مستحکم او باثباته فراخ گاوند لپاره د هندوستان د ویژن مرکز دی. مودی زیاته کړه مونږ ټول د افغانستان روان حالاتو په اړه اندېښمن یو، په دې برخه کې هم زموږ دوه اړخیزه همکاري د سیمه ایز امنیت لپاره نوره هم مهمه شوې ده. له سرمشریز وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره شوه چې پکې د افغانستان په اړوندو مسایلو لکه په کابل کې د یو حقیقي نماینده او ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه د سیمه ایز اجماع غوښتنه شوې. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې مشران به په جګړه ځپلي هیواد کې د حالاتو په اړه له نږدې سلا مشورو ته دوام ورکړي. هندوستان چې د طالبانو له واک وروسته افغانستان کې یو طرف ته کړه شوی اندېښنه لري چې د افغانستان خوره به د اسلامي عسکریت پسندو لخوا وکارول شي، په شمول د هغو کسانو چې په کشمیر کې د بیلتون خوښونکو بغاوت رهبری کوي. سیډونکو وای دا ډول اندېښنې د منځنی ایشیا په اکثریت مسلمان هیوادونو کې هم شته چې اعتدال پسند اسلامي هیوادونه ګڼل کیږي. د سیډونکو په وینا درې هیوادونه تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له افغانستان سره ګډه پوله لري او په خپل سیمو کې د سخت دریځي ترهاګرۍ او د نشئی توکو د سوداګرۍ له اغیزې ویره لري. د او پی جندال یونیورسيټي د دفاع او امنیت چارو پروفیسر پنکج کیجا هواي هند غواړي چې د افغانستان په حالاتو او د سیمې په امنیتي وضعیت کې خپل رول لوبول لپاره هر ډول لاسوهنو کار واخلي. خغل زیاتوي افغانستان کې د شی د ترهاګرو د مختلفو نظریو ترهاګرو ګروپونو لپاره یو پټن ځای وګرځي او د منځنی ایشیا هیوادونه د افراطیت له عمله د بے ثباتۍ په اړه اندېښنې لري. یاد دی وی د منځنی ایشیا هیوادونو په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه د نوی دلی په قربتوب سیمایز امنیتی خبرو کې ګډون کړو او تیر میاشت د بهرنیو چارو وزیرانو هم ملاقات کړي. دا مهال له منځنی ایشیا سره د هند سوداګری 2 بلین ډالر ده. د سمندر نه لری په وچه کې پروتو هیوادونو سره د رابطې نشټواله سوداګری پراخولو کې لوی خنډ ده، ځکه چې پاکستان هندوستان ته د خپل خاورې للارې د لاسرسي اجازه نه ورکوي. خو هندوستان هله لري چې د ایران له چابهار بندر څخه د سوداګرۍ د پراختیا لپاره کار واخلي. ایران له ترکمنستان او افغانستان سره اوږده پوله لري. د هند سرمشریزه دوه ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې د چین ولسمشر شي جین پینګ هم د سفارتي اړیکو د 1.5 کلونو لمانځلو لپاره د منځنی ایشیا له مشرانو سره کتلي. له پنځو هیوادونو سره د چین سوداګري 5.5 بلین ډالر ته رسیدلې ده. سیډونکو وایي چې د هند او چین د مشرانو غونډې د سیمې مخ پر زیاتېدونکي جیوپولیټیکل اهمیت په ګوته کوي، چلی چې روس تل اثر لري.
د افغانستان د بیا ودانۍ د پاره د امریکا څارونکو اداره سیګر وایي د افغانستان شل کلنه جګړه کې امریکا او ائتلافي ملګرو 1.5 بلین ډالر مصرف کړي او دغه هیواد د بیا ودانۍ د لپاره 1.5 بلین ډالر مصرف شوې دي. د سیګار انسپکټر جنرال جان سوپکو د زیارت یا پنځمه پورز د امریکا څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل کې د یوې مباحثې په وخت وویل په افغانستان کې د تیرو شلو کالو کې چې کوم څه شوي باید تکرار نشي. نور تفصیل د عدنان رشید نه په دې ریپورت کې واوري.
دغه مباحثه په داسې محل شوی چې افغانستان دا محل د لوی بشری تباهۍ سره مخامخ دی او نړیواله ټولنه په دې نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې د طالبانو سره څنګه اړیکی ونیسي او د افغانانو مرستې وکړي. د سیګار انسپکټر جنرال د مباحثې په محل په خپلو خبرو کې وویل د رپورټونو نه دا خبره څرګنده شوی چې په افغانستان د لګول شوی امداد سم سارنه نه کېدل تر ټولو لوی ستونزه وه او په دغه هیواد کې د ځمکني حالاتو بدلیدو سره بدلون نه راوستل یې هم یو علت وو. د سیګار انسپکټر جنرال د خپلو خبرو په محل اول اداري معلومات کړي چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره مصرف شوی یو سل 15 بلین ډالر کې 10% برخه یا خزای شوی او یا غلا شوی دا نو موري خبرداري ورکړي چې موږ په ډېر لږ وخت کې د افغانستان غونډي وړکی هیواد کې ډېر پتا دی ډېر زیاتې پیسې داسې مصرف کړي چې ساره نه نه د شوی خغلی جانسوب کو اول د بشري امداد په وخت باید دغه خبره په پام کې وساتل شي کوم د نړۍ ټولې پیسې افغانستان ته ولېګو نو دا به په افغانستان کې یو بل مصیبت جوړ کړي او دغه هر سبا د طالبانو یا نورو بدخلکو په لاس ورشي نو موړي ویلي دغه امداد باید په افغانانو مصرف شي او د هغوی مرسته وشي په دغه مباحثه کې افغانستان کې میشتي امریکایي خبريالي کارلوټا ګال د پاکستان د خارجه چارو په خوانی وزیر خورشید قصوري او د پاکستان او افغانستان دوه نورو سیلانکارانو هم وینا وکړي امریکایي خبريالي کارلوټا ګال په مباحثه کې د خبرو په وخت په افغانستان کې د یوې کورنۍ قصه هم شریک کړه چې د بي وسي د لاسې دوه ورځې وړاندې خپل لور خرڅ کړي کارلوټا ګال زیاته کړه په افغانستان کې د غربت او د خوراک د کمی د لاسه خلک د ګیا یا د وخو په خوړلو باندې مجبور شوی دی تیر ورځ د تیشو کسانو یو کورنۍ ته د خوراک لپاره یوازې اته وچې ډوډۍ ورکړل شوی دلته چې تیر شپه د تودوخې درجه منفی 14 ډیګري سنتیګریډ ته رسیدلې و خلک نه لرګلري او نه د کور د تودولو لپاره بلکوم انتظام د خپل خبرو په وخت افغان مدني فعالې پښتني دورانه د افغانستان غونډي هوادونه او په خاصه توګه د پاکستان په کردار نیوکه وکړي پښتني دورانه زیاته کړه د پاکستان استخباراتي اداره د مدني ټولنو غړو او افغان مدني فعالینو نه سختې پښتنې کوي دوی خپل هواد ته نه پرېږدي خو طالبان او د دوی مشران په پاکستان کې په ازادۍ ګرځي خپل کورونه لري د پاکستان حکومت تروسه دا قسم تورونو ته ځواب نه لويلې خو په پاکستان کې د طالبانو مشرانو د کورونو خبرونه مخکې رد کړي دي
دا وی دی ودا او تاسو موږ له واشنگتن ډي سي نه د همدې میاشې په شلمه د پښتنو د عدم تشدد غورځنګ د مشر خان عبدالغفار خان عرف پاجا خان د تلین په یاد دستوري وشوي او دغه د مبارزو یادونه تازه شول د مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل د مضمون ته لنډه کتنه کړې ده
پختون عظیم اولسی او سیاسي مشر خان عبدالغفار خان چې د باچا خان په نوم زیات خلک پیژني د کال 1900 یایم د جنوري په شلم تاریخ په حق ورسید اوس هر کال د جنوري په شلم تاریخ د باچا خان د کال په موقع مختلف ادبي سیاسي او کلتوري تنظیمونه باچا خان ته د عقیدت پرځونی وړاندې کوي او لیکوالان د هغه په جون سیاسي حلو زلو او په قام د پاره د هغه په خدمتونو مختلف قسمه مقالی او تجزیه لیکي د شپږم جنوري د پاکستان د انګريزي ژبې په مشهور اخبار دی ایکسپریس ټریبیون کې د نامتو سیاسي دانشور او د ګډ ګورننس فورم نومي د تینګ ټانک د مشر د ډاکټر سید اختر علي شاه د باچا خان د کال په موقع د باچا خان په جون او سیاسي او اصلاحي جدوجہد یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوې ده ډاکټر سید اختر علي شاه د خپل مضمون شروع سدا شان کړی دا چې په شلمه جنوري د باچا خان مینوالو او عقیدتمندو د هغه کال اوکو او نه یوازې پاکستان خصوصا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د باچا خان په کارنامو او اصلاحي مبارزو هغه ته د مینی او د عقیدت پرځونی وړاندې کړی شوی مضمون لیکي چې د عظیمو شخصیتونو د جون د حالاتو د تجزیه بهترین لار دادا چې د هغه حالاتو نه ځان خبر کړي شي په کومو کې چې د عظیمو شخصیتونو خپل جدوجہد کړه دې او د تاریخ په پانوې نورانی دونکې نقشونه پری خو دي د باچا خان د سیاسي او اصلاحي کارونو د حقيقي تجزیه لپاره ضروری ده چې د هغو سیاسي او مذهبي حالاتو مختصر جاج واخستې شي په کومو کې چې پښتنو د پیرنګي په دور کې جون کاو دا یو تاریخی حقیقت ته چې د پیرنګي حکومت یو طرف ته خو د پښتنو په شمال مغربي سرحدینو میسیمه کې د پښتنو هیڅ قسم سیاسي او اولسي تحریکونه سر را پورته کېدو ته او د پښتنو مشرانو د خپل قام خدمت او مشرایت را وړاندې کېدو ته نه پریښودل، او بل طرف ته د خپل مالی انتظامی او فوجي طاقت او وسیلو په زور کلهم پښتون قام د بدل پیغور او د قبیله جاتی تقسیم په لعنتونو کې ککړ او گرفتار ساتلی وو. هم دغه وجه وا چې په دغه دور کې د پښتون قام نه مینځ نه د دوی د مشرتابه اکی یو غږ راپورته نه شو. په دغه حالاتو کې باچا خان د خپل بصیرت او ځیرکتیا په برکت په دې نتیجه ورسېدو چې د پښتنو دپاره ازادي د ټوپک په زور نه بلکې د یو منظم اصلاحي تحریک په راپورته کولو ګټلې کېدی شي. هغه بې شکه چې په ازادۍ مین او یو حقیقت پسند انسانو، او دا ورته معلومه وه چې د ټوپک په زور پیرګی له ماتې ورکول ناممکنه ده. په دې سبب هغه د پښتنو د راویخولو د خپل جدوجهد شروع یو تعلیمی تحریک نو کا. باچا خان د شلمې صدۍ په لومړۍ لسیزه کې د پښتنو د غاړو نه د خارجي غلامۍ د جغد وستو او پښتنو له د سیاسي، اولسي او د اقتصادي مساوي حقونو ګټلو د پاره د امن او تشدد په بنیاد خپل یو تحریک شروع کو. د خپل دې تحریک په لار کې د هیڅ قسم جسماني او ذهني مشکلاتو پروا ونه کا، او د پښتونخوا هر کلی ته او هر کور ته د ځان رسولو د پاره پیاده ټانګو کې او کله کله په لارو کې مزلونه وکل، او د یو پیدایشي خان با وجود هغه د دنیا ټول آرام او عیش او عشرت د خپل نتلي زپلي پښتون قام د کرمو او د سپیرو ورځو ختمولو د پاره په خپل جدوجهد قربان کو. ډاکټر اختر علی شاه خپل مضمون کې زیاته چې باچا خان خپل تحریک په یوازې ځان شروع کړي و، خو ډیر زر ډیر لوی شمیر خلک ملګری شول. په کال 1910 کې باچا خان د شلو کالو په عمر کې خپل کلی اوتمانزو کې په جمعات کې یو سکول پرانستو. په کال 1911 کې د پښتنو د ازادۍ د ستر مبارز د ترنګزو د اجي صاحب د ازادۍ په تحریک کې هغه سره ملګری شو. په کال 1915 کې پیرنګیانو د هغه د جمعات سکول بند کړو. د پیرنګي د راج خلاف د یو شمیر بغاوتونو د ناکامۍ وروسته باچا خان د پښتون قام خیر په اولسي اصلاحي تحریک کې لیدو. په کال 1920 کې په خلافت تحریک او هجرت تحریک کې شامل شو، او په کال 1921 کې د دغه تحریک صدر غوړه کړی شو. د بیکچا زور ظلم کې دو باوجود د باچا خان اصلاحي او سیاسي تنظیم په ځای قائم پاتې شو، او په کال 1921 کې د انجمن اصلاح افغانه په نوم د یو اصلاحي تنظیم شکل اختیار کړو. په کال 1928 کې د پښتون جرګې په نوم د پښتنو ظلمو یو تحریک منظم کو، او د کال 1928 په مای کې حج نه په واپسایي د پښتون په نوم د پښتو ژبې مجله جاری کا. د پیرنګي حکومت د باچا خان دي سرګرمونه وارخطا شو. اول قوی ورته ډیر مال او زر اوستولو، خو چې په مال او زر رامات نکو نو بیا په باچا خان ډیر سخت ظلمونه راټیټکل. خو باچا خان د خپل لار نه وونړېدو. په کال 1901 کم دیرشم کې د خدای خدمتګار د تحریک راپورته کېدل د باچا خان د سیاسي او اصلاحي جون عظیم کارنامه وا. خدای خدمتګار تحریک قبیلو او ګوندو پرو کې دانوانا او تقسیم شوی پښتون قام د یو بیرغ لاندې راجمع کو. په کال 1901 کم دیرشم کې د باچا خان او د هغه د ملګرو د گرفتاری او کیسه خانه کې د پیرنګي د فوج د لاسه د پښتنو د قتل عام رستو باچا خان انډین نېشنل کانګرس کې شامل شو. دین وړاندې مسلم لیگ کې د شمولیت د پاره ورغلو، خو د مسلم لیگ مشرانو ترنه مخ واړولو. په کال 1913 او 1914 کې د سیول نافرمانۍ په تحریک کې باچا خان په لومړي صف کې روانو. ډاکټر سید اختر علی شاه د خپل مضمون په اخر کې لیکي چې د اولسي مساواتو، حق او د ازادۍ په باب له د باچا خان د پیغامونو او تعلیماتو محور اگر که زیاتره پښتانه دي، خو ډیر زر په ټوله دنیا کې د باچا خان د افکار او خیالات خواره شول. د باچا خان د عدم تشدد، امن او انصاف تعلیمات د پښتنو د سیمې نه بهر نور دنیا کې اوس خلکو خپل کړی دي. د امن او عدم تشدد په بنیاد د باچا خان د سیاسي او اصلاحي مبارزې تعلیماتو له بایت چې د پاکستان په تعلیمي نصابونو کې ځای ورکړی شي، چې دا شان زموږ تنکه او ظلمي کل د باچا خان د جون او د ازادۍ د پاره د هغه د کړی جدوجهد نه خبر وي. ژوندۍ قامونه خپل اتلان تل یاد ساتي، د هغوی د جون نه سبق اخلي، او ځان د پاره ترنه د لارې د مشال کار اخلي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې پر تربت سیمه کې چې یو اف سی اسکر په یو ماشوم جنسي تیری کړی و، د عدالت لخوا ورته د 14 کاله بند او 10 لکه جرمانی سزا واورول شو. نور تفصیل د حمید سمسور نه په دې ریپورت کې واوري.
د ضلع کیش د تربت د سیشن کورټ قاضي عبدالصبور منګل د جنسي تیری د دغه مقدمه اړویدنه وکړه. دغه قضیه د تربت د یو سیمایز کس شکایت باندې ثبت شوی و. په قضیه کې د ایپسی نامزد ملزم ریحان خان باندې تور لګول شوی و چې د هوشاب په سیمه کې د یو کشنی ماشوم باندې جنسی تیری کړی و. په عدالت کې د قضیه د اوریدنې پر مهال باندې نظامی چارواکي پلټنې کوونکي افسر او عیني شهیدان هم وړاندې شو او خپل خپل بیانونه ریکارډ کړل. بیا عدالت و تورن کاسته د څوارلس کالو د بند او د لس لک روپۍ د جرمانی سزا واوروله. د عدالت له لوري وویل شو چې 15 لک روپۍ جرمانه به واغېزمن سوي کورنۍ ته ورکوي. په مقدمه کې د حکومت لخوا ایډوکیټ شبیر احمد دشتی او ظفر علي بلوچ وړاندې سوي وو. په بلوچستان کې د مدني ټولنې پالنوي چې دلته د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د ماشومانو د جنسي تیری پیښې ډېر کمی د خبري رسنۍ مخته راځي.
سمي زرکون سیول سوسایټي بلوچستان کنوینر بلوچستان په حدود کې چې ماشومانو باندې جنسي تشدد دی په دا حواله باندې رپورټینګ معاملې ډېر کمزور ده. سرکار ته پکار دی چې هر چیرې د دوو سنټران دی جوړ کړي ترڅو خلک خپل رپورټ کوي او هغه رپورټ په دغه کې سرکار دی اکشن واخلي.
په بلوچستان کې د بشری حقوقو د سازمان غړی شمس مندو خیر وویل چې حکومت دې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره دې عملی ګامونه واخلي.
د ملکي وګړو پر بچیانو باندې سړي ډېر زیاتې تشدد کاږي، دوی سره سړي سیکچوال هراسمنت کاږي. بیا ګورنمنت مختلف قانون سازي هم کړی ده. په 2018 کې جوینایل جسټس سیستم اکټ یو هغه پاسو، لیکن هغه باوجود زموږ عدالتي کاروایي سړي ډېر کمزورې دي او خلکو ته سړي سپیډي جسټس دې نه ملاواږي.
د ماشومانو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي د غیر دولتي موسسې کارکونکي نصرلاوی چې په بلوچستان د جنسي تیری او د تشدد سره د مخامخ شوی ماشومانو یوازې په کوټه کې یو مرکز پرانستل شوی دی. د ماشومانو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي غیر دولتي موسسې وی چې په پاکستان کې له 2013 کال را پدې خوا د کم عمر ماشومانو د جنسي تیری او د دوی د قتل کولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. حمید سمسور، یو ای ڈی وا، کوټه.
بیا هم خر اغلی تاسو د وی ای ڈی وا سهارنۍ خبری خبرونه اورئ او اوس واره رسیدلې اداریه ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ یا موقف ترګندوي.
روس چې د یوکرين په سرحدونو د خپل فوجونو اچولو له سببه د توتريخوالي کوم حالات را پیدا کړی دي. امریکای اتحادیانو او ملګرو ملکونو یې د دې توتريخوالي د راکمولو د پاره په 13 هفته کې زبردست سفارتي کوششونه کړې دي. امریکای روس سره غیر معمولی اهمي خبرې اترې وکړي. نېټو اتحادیان ورسره د نېټو روس په کونسل کې خبرو ته کېناستل او امریکای دې غرض لپاره په یورپ کې د امن او ملګرتیا د تنظیم په غونډه کې ګډون وکړو. 13 هفته امریکای او اتحادیانو یې د یوکرين په سر د راپور ته توتريخوالي د راکمولو د پاره سفارتي حلی زلیو کې او پروسی هم غوونه وکړ چې تو تریخواله راکم کی. د امریکای زنانه نائب خارجه وزیر وینډی شرمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې روس د یوکرين په سرحد د 1 لک نجات فوج اچولې دي، خو بیا هم الزامونه په یوکرين لګي چې د پارهونی حرکتونه کوي او د جنگ حالات پیدا کړی دي. دا خبره د یاد وړ ده چې روس په کال 2014 کې هم د یوکرين په کرایمیا حمله کړی و او اوس هم په قابض دي. میرمن وینډی شرمن جاتکا چې په 13 دسمبر کې د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریابکوف د دولوزنامو مسودې وړاندې کړی وي، په دغه مسودو کې د امن د پاره وړاندې کړي تجویزونه رد کړل، ځکه چې دغه تجویزونه په هیڅ صورت کې امریکای ته قابل قبول نه وو. دی وی چې موږ چاله هم د نېټو د خپل دروازو د خلاصو ساتلو د پالیسۍ د ختمولو اجازه ورنکو، موږ هغه خود اختیار ملکونو سره د ملګرتیا نه ورستو نشو چې امریکای سره کار کول غواړي، او موږ چری هم د یوکرين په حق له فیصله کې بغیر د یوکرين نه یا د یورپ او یا د نېټو په حق له کې دونکو فیصلو کې د یورپ او د نېټو د شمولیت نه بغیر فریق جوړ نشو. باوجود د دې چې امریکا د سفارتکارۍ په ذریعه د کشالی په اوارولو خوشاله ده، خو زمونږ په دې هم پوره یقین دی چې صحیح پرمختګ د توتريخوالي په زیاتولو کې نه بلکې پر راکمولو کې ممکن دی. میرمن وینډی شرمن زیاتکا کروس خبرو ته کېناستو او د توتريخوالي د راکمولو لپاره کوټلي اقدامات وکړ، نو موږ یقینا چې پرمختګ کولی شو. خو کروس په سفارتي لار نزي، نو دا د دې خبرې واضح ثبوت ته چې روس د کشالی په سفارتي ذریعه اوارولو کې غرضی نه دی. نائب خارجه وزیر وینډی شرمن خپل بیان په دې ختم کو چې مونږ په سفارتکو کې ویل دي که روس په یوکرين بیا حمله وکړي، نو د کال 2014 په مقابله کې ودازل د خپل حمله زیاتو خراب او نتیجو سره مخ کیږي. په دې نتیجو کې د مالی بندیزونو لګیدو نتیجې هم شامل دي. دا اوس دروس خوخه ده چې کملار خوخی.
قدر منو اوریدونکو دا واه زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کړه.